یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د سولې په چارو کې د دولت وزارت هغه څرګندونې دي چې وایي تمه ده نن به د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغان دولت مذاکره کوونکي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. په ارمنستان کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د افغان دولت مذاکره کوونکي چې له قطر کابل ته ستون شوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر موضوع خبرې کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هیئت تر دې مخکې له ځینو مشرانو سره خبرې کړي.
ملي مصالحې عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره به نن پلان د چې وکتل شي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د درویو میاشتو لپاره په قطر کې مذاکره وکړي چې پورستیو کې د اصلي مذاکرو پر اجنډا او مقدمي موافقه وکړه. د دولت هیئت تیر اونۍ د نورو سلام مشورو لپاره کابل ته ستون سو او د طالبانو یو هیئت پاکستان ته. تفصیل وروسته. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي په زرګونو ټولګي جوړ کړي دي. دا خبره د دې ادارې د افغانستان څانګې د اړیکو مشر سم مورت برای ازادي راډیو ته وکړه.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي، 680 فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي.
اغلی مورت زیاته کړه چې یونیسف او د طالبانو پلاوی په پلازمینه دوحه کې څمد مخ کې په دې اړه موافقه وکړه. د یونیسف د راپور پر اساس 3 میلیونه اولکه افغان ماشومان د بیلابیلو ستونزو له کبله له زده کړو محروم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي د وسلولو طالبانو په 2 حملو کې یو پولیس وژل سوی او بل چارواکی ټپي سوی دی. د امنیې قمانداني وایان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو کسانو دغه پولیس د حصې 2 ولسوالۍ په مربوطاتو کې په ډزو وژلی. ښاغلی شورش زیاتوي چې تېره شپه بیا د کاپیسا د مرکز د لومړۍ حوزې د مخابري امیر په بله حمله کې ټپي سوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. مایک پومپیو پرون جمعه په یوه تلویزیوني خپرونې کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د دریمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ حادثې سوي دي. ښاغلی پومپیو وویل چې دا څرګنده ده په دغه ډول فعالیت کې روسان دخیل دي خو روسیې رسمن کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د امریکا حکومت له دې ویلو ډډه کوله چې د انټرنیټي حملو تر شا د چا لاس دی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په څرګنده پر دې موضوع خبرې نه کولې. د امریکا د ټکنالوژۍ لوی شرکت مایکروسافټ په یورستوي کې ویلي چې د دوی 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې متخصصان وایي د حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولای سي. د ارمنستان صدر اعظم وایي دی به په یریوان کې نن شنبه د هغه لاریون مشري کوي چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو په یاد د ویرې لپاره رابلل سوی دی. نیکول پاشینین په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دغه لاریون به پر ځایي وخت د ماپښین پر 1 بجه پیل سي. د صدر اعظم ویان مانا ګیورګیان محلي رسنیو ته ویلي چې صدر اعظم پاشینین به د دې لاریون مشري کوي. د ارمنستان له آذربایجان سره په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې بالاخره د مسکو په منځګړیتوب د نومبر پر 10 پر یو اوربان موافقه وسوه. ارمنستان د وژل سویو د درانوي لپاره سرلننه 3 ورځنۍ ماتم اعلان کړي او سبب د قربانیانو په یاد د دعا مراسم ترسره کیږي. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین د استراری کارونې اجازه ورکړه. دغه ادارې هغه واکسین ته اجازه ورکړه چې مودرنا شرکت جوړ کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې یو ډله متخصصانو د دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړې وه. د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې هغه واکسین ته هم جواز ورکړی چې فایزر او بایو انتیک شرکتونو جوړ کړی دی. او د فرانسې ولسمشر خپل ولس ته ډاډ ورکړ چې روغتیایي ښه ده. ایمانویل ماکرون د پنجشنبې په ورځ په کورونا وایرس اخته سو د پرون په یو ویډیو پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی وویل:
ما غوښتل چې تاسو ته ډاډ درکړم چې ښه یم. زه همغه نښې لرم چې پرون مې احساسولې: ستړیا، سردرد، وچ ټوخی. لکه ستاسو په سلګونو سره چې مجبور وو چې له دې ویروس سره ژوند وکړي او یا نن سبا ژوند ورسره کوي. زه به هره ورځ تاسو ته د دې ناروغۍ په اړه خپل حال درکوم.
فرانسه د نړۍ پنځم هیواد دی چې ډیر کسان پکې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوي دي. په دغه هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 2,400,000 اوښتی دی او د دې اوبه د مړو شمیر پکې تر 60,000 زیات دی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو: د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند له ولسمشر اشرف غني سره د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوي د لیدو خبره کوي.
د مثالې عالي شورا سره چارشې به په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بنان پلان د چي وکټل سي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج هم اوریدلای سي.
وزیر زخمی وزیر
علي وزیر
رها کړو رها کړو
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو او په دوهمه نیمه کې د زهرو په کاروان کې اوري.
کله چې ماشوم مور سره تداوی کی هغه بیر دماغ کورتزی چې دغه پلار موتاته دغه مور موتاته او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ما شو
تخبرونه مو تر یوې بجې ده. ورسره د خبرونه د سر موضوع ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ټاکل شوی د سولې لپاره د افغانستان د دولت پلاوی ولسمشر محمد اشرف غنی سره نن وګوري. دغه وزارت وایاندی ناجی انوري نن ازادي راډیو ته ویل چې له قطر راستون شوی افغان پلاوی د تیر چهارشنبه پر ورځ د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس سره هم کتلی وو. درې ورځې د مخه په دوحه کې د سولې په خبرو کې له وقفې وروسته د افغانستان د دولت پلاوی د سلام مشورو لپاره کابل ته راستون شو. د دې راپور نور جزئیات به له رحمت الله افغان خبرو چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی
مننه. فرباجانې د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوې د سولې افغان پلاوی په کابل کې د سلا او مشورو لړۍ پیل کړې ده. د سولې په شاورو کې د دولت وزارت وای د دغه سلا او مشورو په لړ کې ټاکل سوې ده. نن یاد پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري. ښاغلی ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ملي مصالحې عالي شورا سره چهارشنبه په ورځ مجلس درلودل. د رئیس جمهور سره بنان پلان د چي وکټل سي.
د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان دولت سره د سولې پلاوی د تیرې چهارشنبه په ورځ د دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی. د دغه شورا بیان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل: د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هم وګوري. ښاغلی خوزون ازادي راډیو ته وویل:
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري، ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت وخت په شریکیږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلا مشورې به له حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاسبری ولري.
د روانې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا د غور لپاره بل مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. افغان پلاوی کابل کې داسې محل په سلا مشورو بوخت چې د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب پلاوی اسلام آباد ته اتللی ده. د طالبانو اعلامې له مخې طالب پلاوی د هغه هیواد له لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړي دي او ټاکل شوی ده چې دواړه پلاوی د روانې میاشتې جون میاشتې په 15مه یو ځل بیا د سولې مذاکراتو ته سره کینی. فریبا جان، دا چې د افغانستان د دولت پلاوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري، په دې اړه به وروسته اوریدونکو ته تازه او جزئیات او معلومات ورکړو.
ډیره زیاته مننه کوم رحمت الله. افغانو دوستانو، خبرونه مو د ملي تر لاندې وقفې وروسته به وره.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، د سولې په اړه مو راپور واورید چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی راغلی د کابل ته او دوی اوس هڅه کوي چې د دولت له مشرانو سره، د ولسمشر سره سلا مشورې وکړي تر څو څنګه وکولی سي په بریالیتوب سره د طالبانو له استازو سره د سولې خبرې پر مخ وړلاړ سي او یو ښه نتیجه ترې واخلي. په عین وخت کې په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پایل ته تر دوه اونۍ او کمه موده پاته ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي. ټاکل شوی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډیر شوي دي. لدې ټولو سره سره بیا هم راتلونکي کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کېدای سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې لنډو ټکو ته یې ستاسو پام راړو. د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9مې د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6مه رسمن خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلی چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نه ښکاري. تید کاله هند افغانستان د امنیتي چارو تحلیل ګرځي. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل هغه دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کاله هند د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنۍ وضعیت په ژمي کې همداسې د وموکړي، په پسرلی کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همژغو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوی د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوهې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د لمنځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شای ولسمشر غنی د خپل راتلونکي له ویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ سي. د چارو شنونکو په دې باور دی چې د امریکا د نوې ادارې پالیسي به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به شایي لاره بدل کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایډن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډیر دی چې بایدن به له افغانستان څخه په بشپړه توګه د خپل ځواکونو وتل وځندوي. ځینې بیا داسې هم انګیري چې شایي جو بایدن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تیره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي. د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله ته غوښست دوستانو اوس به د رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د قطر استوګنیز ښارګوټي د جوړولو تړون د الغرافي خیریه موسسې او ساختماني شرکتونو ترمنځ د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د مشرتابه په حضور کې لاسلیک سو. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حشمت ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ښارګوټي د جوړولو پر مهال به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې سي. یاد ښارګوټي چې په کابل ښار کې یو له مهمو ښارګوټو څخه شمیرل کیږي د الغرافي خیریه موسسې د شاوخوا یو سلو لس میلیونو امریکایي ډالرو په مالی مرسته جوړیږي. قطر استوګنیز ښارګوټي په دوه درجې ربه ځمکه کې د کابل ښار په پنځمه ناحیه کې جوړیږي. د تفصیلي پلان پر بنسټ په دغه ښارګوټي کې 8-12 پړیزه استوګنیز بلاکونه، 3-5 پړیزه تجارتي بلاکونه، 1 جمعه 2 خونځي او 2-5 پړیزه تجارتي مرکزونه په پام کې نیول سوي دي چې په بشپړېدو سره به یې اړمنو کسانو ته د ښې استوګنې زمینه برابرې سي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ په برخه کې نوی تړون لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې تړون له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کې اسانتیا رامنځته شي. نوموړي وویل چې دا مهال دواړه خواوې د یو تړون په ترتیب بوخت دي تر څو د دواړو هیوادونو په اتمه ناسته کې لاسلیک شي. د چارواکو په خبره چې د دې تړون له لاسلیک سره به افغانستان له مرکزي آسیا او پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو اسانتیاوو برخمن شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورسره یو ځل بیا د سوداګریزو ستونزو د هواري ژمنه کړې. هغه ژمنه چې د دوی په وینا مخکې هم په وار وار ورسره سوي خو عمل یې پرې نه دی کړی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثرو په وړاندې د افغانۍ یو بیا یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ لاس پوله، یو یورو 93 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاون 102 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 402 افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې دا او د ازادي راډیو نور خبرونه او هم خبرونه راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سټ باندې واوري او ویلملي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس ویو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا واکسین مودرنا کمپنۍ جوړ کړی او یو ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بایوانټیک د واکسین په څیر د تنی لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د مودرنا واکسین وارد کړي. اسمه سران په دې نور تفصیل راکوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه بونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو ان ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نږدې 5 میلیونه دوزه واکسین د متحده ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 15 سلنی پوری د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دی. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه له 18 ډیر دی ورکړل شي. تیرونه په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شو او د دوشنبه په ورځ په امریکا کې دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک له واکسین سره د مودرنا د واکسین یو لوی توپیر دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو انټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفی اویا درجه کې وساتل شي، او دا مسئله د دې سبب کېږي چې لرې ځایونو ته د دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پېښې شي. د کورونا واکسین له کبله د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ یعنی سبا دا واکسین وکړي. د متحدو ایالتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس ننسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د مدرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
او بیرته په پاکستان تر اسود پښتون ژغورنې غورځنګ دی و مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شهرونو کې مظاهره او لاریونونه سوي دي. علي وزیر د چهارشنبه پر ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستانه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال ځلاند یوسفزی نور تفصیل راکوي.
وزیر پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر در اخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او نن دا مظاهره په مردان کې وکړه، او وګورو چې دې څنګه یې فرض کاری وزیر رها نکړي شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچا دایر شوې ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړو او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنا تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړل، دا سیتای کړل، دا ظلم یو سره کړل، او ان سو شه د پی ټی ایم بلګری کیم زوادی ظلم جوتای او سره کېږي. او خبره مې سیک ور وینا
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مورده، نن هم موږ د تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې به د یونیسف لخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پر جوړېدلو باندې بحث ولرو. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه وړاندې کړئ، ټلیفونونه وکړئ خبرونې ته. خو دا به پر دوو بجو خپرېږي. اوس روزګان ولایت ورزو چیرې چې یو شمېر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د شوزو پر ضد تاوتریخوالی یو ډول دی او یو علت یې دا دی چې ښځې له اقتصادي اړخه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته اړوي. د افغانستان اساسي قانون شوزو او نارینه وو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی او دینی علما هم وایي چې ښځې د نارینه غوندې په میراث کې شرعي حق لري. له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت راپور چمتو کړی.
داري نو وي چې خورته په دامزګه کې اکل لري کنه لري خورته په دوا لوري ته په دغه دښ کې او په دامزګه کې اکل لري کنه لري نه نه د حق څه نه مشتخ
دا ودی شلنه بي بي هوا ده چې د ورزګان ولایت د دکراوت ولسوالي وسیدون کده میړه په جګړه کې وجل سوی بي بي هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپل پنځو ماشومان سره شپې او ورځې تیروي.
شپه غونیان کې پیسې درته په شکل یې شته خیالې درته راوي درته چیرې تا چې واده کړل بالا کار خلاص یې اکنه لري.
بي بي هوا وايي که څه هم دا زیات هم ځکه لري خو د میړه تر وژل کېدو وروسته د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سوچ په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي.
لامینه دغه دی چې نو ورونه حق راکړی دی لامینه دغه دی چې نپلار حق راکړی دی لامینه دغه دی چې اچا حق نه دی راکړی زه به حق نه استایم د کرای پسر کې نه استایم د بل کالی پرې ومه راوړم د کرای برابر ومه خدای پاک حق راکړی دی قران حق راکړی دی کتاب حق راکړی دی او رسول الله مبارک د حق راکړی دی دوی په دې حق نه پوي چې مرچ راکې دا نه استایم په غربت کې شپې تیر ومه دغه نه استایم خوارې ومه دغه نه استایم جواري نه پخومه نه.
بی بی هوا وای ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی بلکې د دې پر سر یې د ولوار په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی.
والله که په نه بده دنیا باندې بلوار یې سلرم بیا د اول خدای په شی د دوه کاله
دا ځغ بیا د درو دیر شکل نه زرمینې دي چې سترګې له اوښکو ډکې دي او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ورونه لرم دوه غبرګورونه لرم خپلې مځکې لري والله کې یا حق راکړې اوله ورځ راوړې یم د عزم پر درګاه یې غورځولې یم والله که په نه بده دنیا باندې بلوار یې سلرم بیا د اول خدای په شی د دوه کاله لکه والله کې د میلمستیا شپه لرنه کرا کړې د میلمستیا شپه له پاخه خدای کرا کړې زما دې په خدای قسم چې زغلم لس واره موټر ته ورغلې یم وجز مې ورته کړې دي شروع راوړې یم د خدای پاره یو خدای پاره سره د غوږونه پلانو اچي وای شته دي سبا او هغه په چورک سي هغه مې ولاک په سر ګلدلې.
زرمینه وایي کپلرونه په خپل جایداد کې د لونو برخه په خپل ژوند وربیل کړي ورونه به هیڅ کله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په ورزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څیر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یو دیني عالم مولوی عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په ورزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
تاسو لا پیغامونو
یا کلیواله شنه ده هلمن ولایت د نادلو لسالی تاسو ته پیغام پریږم. زه د هلمن ولایت د نوزاد لسالی د فرحات قسمه کې چې څنګه دې د وګو کانال او ډیر اسانه جوړیږي محترم ولسمشر اشرف غنی صاحب چې ګوزل مشر دا وادي وکړي حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه نو په دې باندې کار نه کیږي او دا د څو کانالو چې دا ډېر وساده دي کار مشوره کوي او څنګه دې چې دا وته د څنو بیا هم ته خیر خپل په غرونه سره ګرځېدلې دي نو زما به دا اړوند وزارت ته دا شله چې دا څنګه په توګه چې د کلمر خلک ورته دې سره ډېر وساده کوي ان شاء الله دا کار وکړي. السلام په احترام.
رفیق الله يم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه روزانا بزمن ته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. خنيتي مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهر نه کوي بل انټرنیټ بیسي کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که چیرې دغه زما پیغام لو ترو چارواکو ته ورسوي چې دغه زمونږ د ولسوالۍ دغه مخابراتي سیستم حل کړي. وسلام مننه زارین علی.
طالبان و حکومت پخپل هیواد کی خبری شروع کی ان شاء اللہ تعالیٰ تالاب امرت کر فکر کو ہم دخیر سر بس جنگ رکھ دی مش پریواد کی خبر ہے وہ چیز ماخ پلام پتا جب چور لے لی گئی امنی والا طالبان چور لے لی گئی.